قدرمن اوریدونکو یو وار بیا هرکلی درته وایو. دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې شوې. دا مهال په کابل کې د سهار نهه نیمې او پېښور کې د غرمې وړاندې لس بجې دي. په روانه خپرونه کې بیا هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه راپورونه درته لرو. اونیز پروګرام مشالونه هم اورېدی شئ. خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه چې بوریوال کاکړې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهمه خبرونو سره ټکه. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتول سوو دوو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په جګړه کې د ماشومانو استعمال د منلو وړ نه دی. او د ترکیې په پلازمینه انکاره کې 14 کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتول سوو دوو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال راډیو ته په لیږل سوي پاوکم 1 ویډیو کې ملک جانان او مزګی په یو کوټه کې ناست ښودل سوی دی. د طالبانو یو ملګری چې په ویډیو کې نه دی ښودل سوی له ناستو ملکانو پوښتنې ګرویژنې کوي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 مخکې له پېښوره خوست روان وو چې تښتول سوي وو. دوی له شمالي وزیرستانه خوسته د تللو کډوالو د بیرته ستنولو پر موضوع له ځینو حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي وو. په مومند ایجنسۍ کې بیګا په دو بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک 9 وژل سوی دی. لومړۍ پیښه په دروازګۍ یکه غونډ کې سوی چې نامعلومو وسلوالو هلته پر شمسی ټیوبویل موجود د خاصدار ځواک 2 په ډز وژل دی. په دویمه پیښه کې هم نامعلومو وسلوالو بیګا نا وخت د خاصدار ځواک پر لاټرۍ نومي پوسته برید کړی او د یاد ځواک 15 وژل دی. د مومند ایجنسۍ حکومتي چارواکو د دې دواړو پیښو پخلی کړی دی. چا تر اوسه د دې مواری نه ده منلی. د پاکستان قومي احتساب ادارې یعنی به ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف د بیان درناوی کوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا یادې ادارې ویلي چې ځینې مسلې ورته په میراث کې پاتې سوي دي او د کوم لپاره چې دوی ګامونه پورته کوي. بیان وایي چې یاده اداره د وزیر اعظم نواز شریف د وړاندیزونو په رڼا کې وایي چې د احتساب عمل به ښه کولو هڅه کوي. د بیان په وینا د وفاقي حکومت د نه لاسوهنې له کبله دا اداره یو آزاد او خودمختاره اداره ده. ونی وردا چې د سیشن به پورز وزیر اعظم نواز شریف پر قومي احتساب ادارې نیوکه کړې وي او ویلي وو چې یاده اداره باید په کورونو او دفترونو کې خلک ونه زوروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیشن ویاند رفیع الله بیدار بیګا مشال راډیو ته وویل په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړه کې ډیر کار اخیستل شوی دی. دی وایي د دولت مخالفین د جنگی موادو په وړلو کې د جنگی موادو په ځای پر ځای کولو کې ځانمرګو بریدونو کې اوان تر دي چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له ماشومانو استفاده کوي. تر دې یوه ورځ وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو رپورټ کې ویلي وو چې وسلوالو طالبانو تیر کال په عملیاتو او د ماینونو په کارولو کې له ماشومانو ډیره استفاده کړې ده. د طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2015 کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلی دی. د نوې په نامه د ادارې مشر مجیب خلوتګر بیګا مشال ریډیو ته وویل چې له هېواده د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو تګ ته اندېښنه لري. دی وایي تر دې وروسته چې خلکو په افغانستان کې داسې ګومان وکړ چې د اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او شامي وګړو پر مخ پرانستل سوي دي، نو افغان خبریالانو هم افغانستان پرېښودل پیل کړل. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په وروستیو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي او هلته یې د پناه اخیستو درخواستونه ورکړي دي. د ترکیې په پلازمینه انکاره کې 14 کسان وژلي او 16 ټپي کړي دي. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال سوې ده. د ترکیه حکومتي اجانس وایي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبری رسنیو لري ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا چاودنه بچا کړې وي. په دې وروستیو کې هلته کوردي یاغیانو داعش او یو بل کیڼ اړخي سخت دریځي ډلې بریدونه کړي دي. د اکتوبر په میاشت کې د انکرې د اورګاډي تمځای ته نږدې د امن پر یو لاریون بمی برید سوی وو چې 102 کسان پکې وژل سوي وو. هغه له کلونو راهیسې په ترکیه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل سوی وو چې تورې پر داعش ډله پورې سوی وو. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه دراوسته. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په موخه د اوربند تړون ته رسیدلي وو کوم چې له ننه پیل کیږي. خو په بغداد کې د امریکایي پوځ سیمه ییز ویاند کرنل سټیو وارن ویلي داسې ښکاري چې روس د خپلو بریدونو کمولو لپاره تیاری نه ده کړې، کومو چې د ده په وینا د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه کوي کړی دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
there has been no lessening of the intensity of
the وای د روس او شام د هوایی بریدونو په شدت کې هیڅ کمی نه دی سوی، بلکې د هغوی بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. روس وای د بریدونو هدف یې د ترهګرو ډلو له منځه وړل دي، خو امریکا او د هغوی نور اتحادیان بیا وای چې روس د بشار الاسد د رژیم منځلاري مخالفین هم په نښه کوي. د ایران بینکونه په تیرو څلورو کلونو کې په لومړي ځل د پیسو لیږلو لپاره له نړیوال بانکي نظام سره تړل کیږي. دا نظام سویفت نومیږي چې له مخې به له یوه هیواده بل هیواد ته پیسې لیږل کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټمي مسلې پر سر د مهم تړون له مخې په تیر میاشت کې له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سو. د ایران په انقلابي ساتونکو پورې تړلي بینکونه لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دي او امریکا بینکونه اوس هم د دې اجازه نه لري چې له ایران سره کاروبار وکړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ د مشال رادیو نورې بوريوال کاکړ درته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې به ووري د شمالي وزیرستان د دوو تختول شو ملکانو ویډیو خبره شوه. همدارنګه به په یو بل راپور کې اوري چې په کوزه مهمند ایجنسۍ کې د خاصدار ځواک و سرتیری بیګا وژل شوی دی. د فاټا سیاسي اتحاد پیښور کې د اف سی آر خلاف مظاهره وکړه. په پاکستان کې د اپریل میاشت کې وګړ شمیرنه کیږي.
مردم شماره کې پاپولیشن ټول فګر تاسو پته ولګي ته چې کومه فیوچر کې پلانینګ یې چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، هر څه پلانینګ هم پدې مردم شماره باندې بیس دي.
په یو مهم نړیوال راپور کې اوري چې بیګا د ترکی سرخه رنقره کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لړولې او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ په اړه هم درته یو راپور لرو.
Again, Peshawar Zalmay with a very impressive bowling attack.
Rasara usay aw dadi tarsang mashaluna program ham awredesh. تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلی د هغو دو ملکانو ویډیو خبره کړه چې 15 ورځې وړاندې خوست په لاره د کرم ایجنسۍ له ببرک تاڼې نه تښتول شوی. په ویډیو کې دواړه مشران ملک جانان او ملک مزاګی د ژمي په مناسب لباس کې ښودل کیږي. طالبانو د دغو مشرانو د خوشي کولو لپاره څه ډول شرایط نه دي وړاندې کړي، خو وایي د یوې جرګې له لارې به د دغو مشرانو د برخلیک پرېکړه کوي. سیلاب مسعود له ډېر اسماعیل خانه.
د تاریخ طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ڈال یو کمانڈر سیف اللہ وزیر مشال ریڈیو تا د قطبی وزیرستان دو اغو دو ملکانو جنان او مزاگایل یا مزادین ویڈیو را لجلی دا چکوم د دغه ڈال زن کسانو پینزو رز مخشی د کورم ببرک تانی دی سیمنا آغا وقت تشتولی و چکالا دوی د پشتونخواست تر پندغولی پیشاورنا د افغانستان خو سیمه تا بیرتا روان و کوم دا ویډیو په شپږ منټه 45 سکندونو باندې مشتمل ده. دواړه ملکون په ویډیو کې په یو کوټه کې ناست او شولې شوی جواد کړی شوی دی. په ګرم ټکرو کې غشتي په سرونه یې چترلې ټوپۍ په ګونډو پښو یې ګرمې کمبله غوړېدلې ده. د طالبانو یو ملګری چې په ویډیو کې شولې جواد کړی شوی نه دی د دوی نه پښتنې گاوې ژنې کوي. د جنان په نوم پېژندلی ملک د طالب د یوې پښتنې په دا رنګ ځواب ورکوي. یاد دیوی چې دا ملکون د افغانستان خو سیمې ته په کډو ورغلیو د قطبی وزیرستان قبایلیانو د بیرته راتګ د پاره د ګرینډ جرګې په وساطت د ځنې حکومتي چارواکیو سره ژغېدلي وه، خو خوست ته د واپس تګ په وخت د طالبانو په منګولو کښې ښکیل شول. دا د هم یادوي چې په دغه بریکښې د طالبانو یو بل کمانډر قاري سیف الله مسعود تیر ماسخوتن مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکې وښولی دي چې د بندیانو ملکانو په بریکښې دوی په خوست کښې د میشتو وزیرو مسعودو او داوړو قبایلیانو د مشرانو ملکانو عالمانو جرګه راغوښتې ده چې په کومه کښې به د دغو ملکانو د خوشي کولو یا بندي ساتلو پریکړه کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
په مومند جنسی کې بیګا د شپې په دوه جلا جلا پیښو کې د خاصادار ځواک وغړي وژل شوي دي. اولنۍ پیښه په دروازګۍ یکه غونډ سیمه کې مخې ته راغلې ده. دویمه پیښه د شپې ناوخته شوې چې هم نامعلومو وسلوالو په لاتری نومې سیمه کې د خاصادار فورس په څوکۍ برید کړی دی. د دواړو موضوعاتو تفصیل موږ ته په تېره خپرونه کې زموږ خبریال شانواز ترکزي داسې راکړو.
دا بیګا د شپې اولنۍ پیښه د کوزو مامند ایجنسۍ یکه غونډ سیمه دروازګۍ یو کلی دی، په هغه ځای کښې دغه شمسیت یو ویل دی، نو په هغې باندې خاصدارو ډیوټي وي. هغې کښې دوه خاصدارانو سوال راغلي وو چې هغه دواړه خاصدار یې وزلي. او دویمه پیښه بیا هم د شپې ناوخته لاټري چیک پوسټ ورته وایي، هغه د خاصدار یو وړوکی شانته ځای دی چې په هغې کښې وینو سوالو په هغه ځای کښې هم په دغه کیمپ کښې په دغه چیک پوسټ باندې موجود پنځه خاصدار په ګولو باندې ویشتلي دي چې دغه شمېره د دواړو پیښو وجوړېږي. د دې نه علاوه بیا د شوقدر تاسیس سیمه چې کوم دی، نو په هغه ځای کښې یو د سارو یا ویټرنری هسپتال چې کوم دی روغتون دی د سارو، هغه هم په بردي موادو باندې چاودل شوی دی چې هغه په شنو غونډو کښې دی. او د دغه خاصدارو د وژنې د پیښو چې کوم پړېږي، نو هغه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې چې کوم دی هغې په خپل سر هم منلې ده.
د دغو بریدونو نه پس د پاکستان پوځ یا خاصدار ځواک په سیمه کښې د عملیاتو څه خبر شته؟
لا خو هغې سهار چې کوم هغې خپل دغه چې کوم ځای کښې پیښې شوي دي، نو هغه ځای ته د خاصدار ځواکونه او د هغې تر څنګ د لوی ځواکونه ډېر شمېر کښې ورغلي وو. هغه لا کښې خو هغې نورې صفا ګرځولې دي، جنیر په دغه ځای کښې کوم بارودي مواد هم نه شته یا نور پکښې کوم داسې څه شته نه دی. او د هغې نه علاوه چې کوم دي، نو هغې اوس ما چې کومې خبرې ورته نه وشلې، نو هغې هم لا کوم داسې هغه تلاشي اپریشن خو لا نه دی پیل کړی. او داسې څه هغې هم ونه ویل چې جنیر تلاشي اپریشن مو په سیمه کښې هغې پیلوي یا به یې نه پیلوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف د وروستیو تنقیدونو په ځواب کې ویلي دغه اداره په خپلو پریکړو کې خپلواک او بې پرې ده او د کوم خاص سیاسي ګوند یا ادارې په اشارو نه چلیږي. تیره ورځ نواز شریف ویلي وو چې نیب د هیواد د پرمختګ مخه نیسي. نور حال د رابع اکرم خان په راپور کې.
د پاکستان قومي احتساب بیورو د وزیر اعظم لاړه ورکړی شوی بیان په اړه خپل رد عمل کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د رایې احترام کوي، خو ځینې مسلې ورته په ورثه کې ترلاسه شوي دي د څه لرې کولو لپاره اقدامات اوچتوي. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا نیب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د تجویزونو په رڼا کې نیب د احتساب عمل د ښه جوړولو کوشش کوي او د وفاقي حکومت د عدم مداخلت له وجې دا اداره یوه ازاده او خودمختاره اداره ده. یاد دي وي چې د نهې په ورځ بهاولپور کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم شریف په قومي احتساب ادارې تنقید کړی وو او ویلي وو چې نیب دې په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي او ذمېواری سره د کار ترسره کوي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د حکومت په لار کې ځینې خنډونه پابندیانې او قوانین دي او له دې علاوه داسې ادارې دي کمې چې منځ کې ولاړې دي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند او د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي دي چې نیب پنجاب ته د تلو خبره وکړه، نو د حکمران ګوند له اړخه د بیانونو سلسله شروع شوه. خورشید شاه په وینا چې د یو وزیر خبرو نه واضحه شوه چې قومي احتساب اداره به پنجاب کې د کار کولو نه ودرول کېږي. له دې وړاندې باندې د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د چا خوشحالولو یا په نورو صوبو کې د قومي احتساب بیورو لخوا د کاروایانو په لړ کې توازن پیدا کولو لپاره به قومي احتساب بیورو ته پنجاب صوبې کې د کاروایۍ اجازت نه ورکړی کیږي. رانا ثناءالله مطبوعاتو ته دا هم وویل چې د مسلم لیگ نون په اوسني دور کې یو کرپشن کیس هم مخې ته نه دی راغلی او ټولې منصوبې په شفافه طریقه مخ په وړاندې روانې دي.
امریکا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د مرستې په موخه پاکستان ته اف 14 جنگي الوتکې ورکوي، خو په دې نیو کې هم کیږي. په خپل د امریکا د کانګرس ځنې غړي پر پاکستان بے باور دی، وایي خی پاکستان د الوتکې د نورو مقاصدو لپاره وکاروي. د موضوع تفصیل د ملیحا امیرزاده نه.
د امریکا حکومت پاکستان ته د شپږ سوه نه نوي ملیون ډالرو په لګښت د اتو اف 14 جنگي جازونو ورکولو منظوري ورکړې. د امریکا د کانګرس د پارلمان غړي به په راتلونکي دیرشو ورځو کې دې فیصلې ته بیا کتنه کوي او وروسته به حتمي کیږي. دا چې د امریکا د حکومت دا فیصله د پاکستان او امریکا ترمنځ په دفاعي مت کې مرستې او ملګرتیا نور زیاتولو طرف ته اشاره کوي که څنګه، په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود وایي.
دا سینه ده چې د دوړو هوادونو ترمنځ مشکلات نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تعلقاتو کې ډیر خواله راغلي دي چې په 2012 کال کې ډیر خراب شوی وو. د دوړو ملکونو ترمنځ که سهم باور زیات شوی دی، خو دا نشي ویل کېدی چې دا باور 100% دی. د دغه تړون د مخې ته د تلو وجه هم دغه ده چې د دوړو هوادونو په یو بل انحصار کوي. امریکا په دوامدار ډول د پاکستان حمایت واړي، په تیر د افغانستان په سلسله کې، او هسې هم د امریکا په فکر پاکستان یو مهم هواد دی او واړي چې تعلقات ورسره خوي. د پاکستان لپاره هم امریکا ډیر اهمیت لري. که څه هم په تعلقاتو کې ورسره مشکلات راغلي دي، خو همیشه دا کوشش کړی دی چې تعلقات دې ښه نه خوي، چې دا ډول ورته ګټې رسیږي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه په پیښور کې د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وایي چې دواړه په خپلو مفاداتو کې دلچسپي لري.
د امریکای او د پاکستان تعلقات چې د دواړو خپل مفادات وي هغه مطابق وي. پاکستان چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي، د لړکي پاکستان چې د هغه ته مختلف قسم امداد ضرورت دی. نو ښکاري دا چې دا وخت کې امریکای دا خیال دی چې پاکستان کوم اټومي وسلې دي، نو هغه داسې دا څه کوي چې دهشتګرد ته نه شي رسېدی، او پاکستان ترهګرۍ او دهشتګردۍ خلاف جنگ هم کوي. نو ښکاري دا چې د لړکي لا هغه چې د بیا اجازه ورکړې ده، خو امریکا خپل هم اصلي لوی سوداګر دی او هغه د بیا کې نه صرف پاکستان باندې وسلې خرڅوي، بلکې سعودي عرب باندې نور ملکونو باندې وسلې خرڅوي. نو دا خو د نورو ملکونو ضرورت وي، بعض اوقات ضرورت نه وي،
تر دې مخکې په 1909 اتیام کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اف 14 جنگي جازونو سودا شوی و، خو واشنگتن د ځینو قانوني ملحوظاتو له کبله اسلام آباد ته الوتکې ورنکړې.
ملیحا میرزاده و د فاټا سیاسي اتحاد پرون په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د وی مظاهره په ترڅ کې له حکومت ته د اف سی آر قانون د ختمولو او د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه وکړه. دوی شعارونه ورکول او ویلي اف سی آر نه مانی.
دا د فاټا سیاسي اتحاد غړي دي چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر پر ضد او یادې سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته وکړه. د باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکي او د فاټا سیاسي اتحاد غړي شیخ جانزاده مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر ختمون صوبه کې د زمکېدو او د بنیادي بشري حقونو لپاره دوی په سمدستي توګه د پاکستان په آئین کې د ضروري بدلونونو غوښتنه کوي.
دوه دفعو کې د دې لپاره بنیادي ترمیمونه غواړو چې یو 2 زلاله شي. فاټا چې وز د وفاق زیر انتظام د دادی د خیبر پختونخوا زیر انتظام شي، او بل یو ډیره شرمناک د فچ په دیاین کې شامل ده 200 چې د پاکستان پارلمان په قبایلی امور کې د قبایلی مسایلو د پاره په قانون سازي کې واکمن جوړ شي.
د یاد اتحاد غړی او د فاټا لایرز فورم مشر ایډوکیټ اجاز ممن وایي چې دوی د قبایلی سیمو د حیثیت بدلون یوازې په 2 آئینی ترمیم غواړي، او د مرکزی حکومت لخوا جوړه کړې شوې کمیټې دوی ته نه ده قبوله.
وزیر اعظم صاحب کمیټي جوړ کړل چې داغه مشر سرتاج عزیز دی زه هم چې د فاټه په بار کې هغه ته هیڅ علم نشته قادر بلوچ پکې ممبر دی گورنر کے پی پکې ممبر دی دوه ممبران نور دی چې تاسو د ایجنسو وزټ وکړي چې خلک سوي نو په 2003 کې چې کله فورسز ایجنسو ته تللو نو کمیټي راغلی و په ایجنسو باندې ګرځېدل په سلورو میاشتو کې دوی د درې ایجنسو وزټ وکړو خپل ملکانان ځان ته کېنی
د فاټه سیاسي اتحاد په احتجاجي ناشته کې زیاتره شمیره د ځوانانو او زده کوونکو وه د خیبری ایجنسۍ باړې تحصیل یو زده کوونکي ګلولي مشال رډیو ته وویل چې له اف سی آر تر ټولو زیات زده کوونکي اغیزمن شوي دي
ٹرائبل ایریا کے دا جنگونا شروع دی پرچے را روان ہوا گئے مونگ پرچے لینا بریک دی حالانکہ مور نمبر رکھ لے ڈیٹ شیٹ رکھ لے پگا رسم پیپر بھی والتا رہتا وہی چتا سو کرفیو کے گیری دا تک کلا کرفیو ہونے بھی چمون تعلیم نہ بکتا باوا باشو اے دی ایف سی آر دلا سا سیٹل کے ہوچا بندن تمہارا کرفیو ہونے لگے دلا
دا قبائلی سیمو دا پارلیمان غڑو دا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے فاٹا پ خیبر پختونخوا کے زم کولو بل جمع کڑے ہو خدا کا بل قومی اسمبلی تا لوڑان دے کولو زنڈولے شوی دے او وزیر اعظم پ قبائلی سیمو کے دے اصلاحات لپارا د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز په مشره کې کمیټي ټاکلې ده زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان حکومت په د روان کال د اپریل او یا هم مئی میاشت کې سرشمیرنه کوي په وروستي ځل په پاکستان کې په 1998 کال کې د خلکو د کورونو او د خلکو شمیرنه شوی و زمون خبریال احمد الله د دې موضوع تفصیل له اسلام آباد خپل رپورټ کې راکوي
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته ویل د اپریل میاشت په اخیره او یا د مئی میاشت په لومړۍ اونۍ کې د فوز په نگرانۍ کې په ملک کې سرشمیرنه شروع کیږي کوم چې په 19 ورځو کې سرته رسی د نوموړي وینا وا چې سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره ټول ملک په 1,65,000 بلاکونو تقسیم کړی شوی دی او هر بلاک د امنیت لپاره ورته یو فوزي اهلکار په کار دی خو په کوم ځایونو کې چې د امنیت وضع ښه نه ده نو امکان دی چې هغلته د فوزي اهلکارانو تعداد زیات کړی شي او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په دې ټول عمل با 44 روپۍ لاګښت راځي چې به وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لکه په پېښور پونتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر علمگیر وایي چې حکومت لا هر لس کال وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار وي
مردم شمارې کې پاپولیشن ټول فګر تا ده پته ولګي ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ یې چې څومره هاسپټلز پکار دي څومره سکولز نور پکار دي هر څه پلانینګ
دا ذکر دا چې په پاکستان کې په آخري زر سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 یعنی 13 کال وړاندې شوی و او د هغه وخت په سرشمیرنه او کورشمیرنه کې د ملک آبادی د 1,50,000,000 زیاته خودلې شوی و مشال ریډیو چکلا د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې لوجه په ملک کې په خپل وخت سرشمیرنه او کورشمیرنه نه کیږي نو نوموړی وایي
سیاسی اغا مجبوریانی او د لائن آرڈر سیچویشن اغا د دیو د پارا ہرڈل خو اغا دومره ہرڈل لچ اغا صرف یو بانی په شکل استعمالی کی چې دیو کله مردم شماری کول غواړي نو د دیو سیاسی الایز دا نه غواړي چې رشتہ فګر زیر احکار شي ځکه چې اگر احکار کیږي نو دیو اغا الایز سی دا هو کا سیچویشن سیس ته نقصان رسی بیا کم یو چې حکومتي اغا هم په بازی ټیم کې بده کې انټرسټډ چې نه نه فګر جنرال کراشي نو د وسایل اغا تقسیم په نوې طریقې کول غواړي کم خلک چې زره پرزنت کوم
یاد دیوی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې و چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولې شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
ہیومن رائٹس واچ یا د بشری حقوقونو د سار نړیوال سازمان په ولیکنه کې د افغانستان په روانه جګړه کې د طالبان لخوا د افغان ماشومانو د کارول کېدو موضوع راخستی په لیکنه کې راغلی لاغي ورسته چې د افغانستان په شمال کې جګړه ګرمه شوه د طالبانو لیکو ته د ماشومانو د ورتلو پیښه زیاته شوې دي د لیکنې تفصیل هارون باچاوروي
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي افغان طالبانو له 2015 کال راهیسې د هغه هیواد یو د پام وړ شمیر ماشومان د جګړې لیکو ته جلب کړی دي د یاد ادارې د یوې وروستۍ څېړنې تر مخه دغه ماشومانو ته چې عمرونه یې د 1400 کلونو تر منځ دي طالبانو د هیواد په دینی مدرسو کې د جګړې او دا چې په ځمکه کې بم څنګه ایښودل کېږي روزنې ورکړې دي په لیکنه کې له هیومن رائټس واچ سره د کارکونکو یوې څېړنکارې پټریشا ګوسمن خبره راغستل شوې چې وایي د طالبانو دا کار چې له وړو ماشومانو د جګړې په میدان کې استفاده کوي نه یوازې غیر قانوني بلکې ظالمانه دی. نوموړي زیاته کړې افغان ماشومان باید ښوونځیو ته ولاړ شي او له خپلو کورنیو سره ووسیږي، نه دا چې د طالبانو د یاغیتوب په اور کې وسوځول شي. د طالبانو د هغو داوو برعکس چې وایي یوازې ځوانان خپلو لیکو ته جلبوي، هیومن رائټس واچ د افغانستان د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو له هغو 43 هلکانو سره چې طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د جګړې لپاره کارولي او عمرونه یې 43 کاله او یا هم تر هغې کم دي مرکې کړې دي. لیکنه وایي له 45 کالونو د کم عمر ماشومانو د جګړو لپاره کارونه د نړیوال قانون پر اساس د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. د کندوز ولایت اوسیدونکو مدني فعالانو هیومن رائټس واچ ته ویلي د تیر کال اپریل میاشت راهیسې چې د افغانستان په شمالي برخو کې جګړې زور اخیستې، په دغو جنگونو کې د ماشومانو د کارولو پیښې زیاتې شوې دي. لیکنه کاږي په تیرو وختو کې به طالبانو ماشومان د جګړې د تربیې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لیږل. خو لیکنه د کندوز د اوسیدونکو په حواله وایي چې طالبانو چون د دغه ولایت لږ تر لږه 3 ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستي، ځکه نو د ماشومانو د جنگي روزنې چارې اوس تر ډېره هم هغلته پر مخ وړل کیږي. د دغه روزل شوو ماشومانو خپلو خپلوانو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ته ویلي طالبان ماشومانو ته د ټوپک چلولو او همداراز په ځمکه کې د بم خښولو چلونه ورزده کوي. لیکنه د څېړنکارې پټریشا ګوسمن له خولې زیاتوي طالبان باید زر تر زره هغه ماشومان چې د جګړې لپاره روزلي خوشي کی، حتی هغه هم چې په خپله خوخه د دوی لیکو ته ورغلي دي.
بیا هم د طالبانو په اړه راپور دی. د کابل ښار د احمد شاه مینې د ځوانانو ټولنې د یوې مظاهرې په کولو سره د وسلوالو طالبانو په مجموع کې ترهګرو ډلو عمل وغندل. دوی ویل په افغانستان کې د زرګونو ملکي خلکو د وژلو عاملین طالبان او نورې ترهګري ډلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان په یوه راپور کې د 28% ملکي خلکو د وژلو پړه پر وسلوالو طالبانو او د 12% پر حکومت اچولې ده. مظاهره کونکو دا هم ویل چې حاضر دي چې د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ د وسلوالو طالبانو او نورو جګړه مارو پر ضد وجنګیږي. په دې موضوع خان محمد سین له کابل رپورټ لري.
د کابل ښار د احمد شاه مینې د ځوانانو د ټولنې غړو په هیواد کې د ټولو ملکي خلکو د وژلو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو پر ضد د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دوی د غشان د ترهګرو پر ضد د هیواد د درې ګونو امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ځواکونو روزلو او تجهیزولو ته پام وکړي. مظاهره کوونکي چې شمېر لسګونو ته رسیده د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په خپلو شعارونو سره د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو اعمال وغندل. د مظاهرې په پای کې د یاد ټولنې د ویاند رحمان الله سالارزی لخوا یو پریکړلیک ولوستل شو چې پکې راغلی وو:
زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې د افغانستان له دولت نه په لاندې توګه ده. په هیواد کې د ملکي کسانو د وژلو اصلي عاملین طالبان دي او باید د دوی د فعالیت او کړنو مخنیوی او ریښې له منځه ولاړې شي. بل نړیواله ټولنه باید د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته او همکاري وکړي او په خپلو ورکړل شویو ژمنو کې ودرېږي.
دوی وویل وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډله او داسې نور افغان دښمنه ګروپونه له افغانستان څخه بهر روزل کیږي، تمویلیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ملګرو ملتو سازمان په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په جنګونو کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې د سباندې 12,000 ملکي خلکو وژلو ته اشاره شوې ده. راپور د دې وژنو د 28% پړه پر وسلوالو طالبانو او د 12% پر افغان ځواکونو اچولې ده. مظاهره کوونکو ویل د دغه ټولو ملکي کسانو د وژلو عاملین وسلوال طالبان او دوی ته ورته نورې ډلې دي. مظاهره کوونکو د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو پر ضد د هیواد د درې ګونو امنیتي ځواکونو د هڅو د ستایلو په ترڅ کې له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان ځواکونه باید نور هم پیاوړي او تجهیز شي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد د امنیتي ځواکونه د پیاوړتیا لپاره هڅې تیزې شوې او ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري آزادي راډیو ته وویل:
وسوال پوز دی تقویل لپاره جناب جمهور رئیس ډاکټر صاحب عبدالله د دفاع وزارت رهبری ټول په دی باندې شپه او ورځ بوختی او کوخخ کی چې وسوال پوز نورم پیاوړی شي. موږ په دی باندې کار کوو او هغه برخه چې کمزوري دي یا تشکیلات نه لري هغه لپاره نوې تشکیلونه جوړیږي. په وسوال پوز باندې په ډیر تدبیر او شدت باندې کار روان دي تر څو چې نورم پیاوړی شي.
سربیره پر دې مظاهره د ملګرو ملتو د سازمان د راپور له خبرېدو وروسته ګڼو مدني ټولنو، ځینو سیاستوالو او کارپوهانو په ناستو او تبصرو کې د ملکي افغانانو د وژلو ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. خو د ملګرو ملتو د سازمان استازي وایي چې دوی خپل راپور له خلکو سره د مرکو پر مټ ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتو د سازمان استازي د دې تر څنګ په جنګونو کې له ښکېلو خواوو غواړي چې د نښتو پر مهال د ملکي خلکو ژغورلو ته ډېر پام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د سحر نه لس نیمې بجې شوې. بوریوال کاکړ درته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتول سو دوه ملکانو ویډیو خبره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته په لجلسیو په کوم 1 منټه ویډیو کې ملک جانان او مزګای په یو کوټه کې ناست رودل سوي دي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې تشتول سوي. په مومند ایجنسی کې بیګا په دو بیلابیلو پیښو کې د خصدار ځواک نه غړي وژل سوي دي. لومړی پیښه په دروازګۍ یک غونډ کې سوي ده او دویمه پیښه هم نامعلوم وسلوالو بیګا نه وخت د خصدار ځواک پر لاټرۍ نومي پوسټه په برید کې کړې ده. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې ذمہواري منلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیسیون بیان د رفیع الله بیدار بیګا مشال رادیو ته وویل په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمککیو او ظلمکیو په جګړه کې ډیر کار اخیستل شوی دی. دوی ویل د دولت مخالفین د جنگی موادو په وړلو کې، د جنگی موادو په ځای پر ځای کولو کې، ځانمرګو بریدونو کې او ان تر دې چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له کوچنیانو استفاده کوي. د ترکیې په پلازمینه انکارا کې چاودنې 28 کسان وژلي او یو شپېته ټپي کړي دي. دا چاودنه د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال شوی ده. د ترکیې حکومتي اژانس وایي چې حکومت تر پیښې وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی دی. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. او د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه ده راوستي. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په موخه د اوربند دې تړون ته رسیدلی کوم چې لننه پیل کیږي.
اوریدونکو اوس درته د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو د اداریو مهمې برخې احمد الله وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د نهه پورس په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون نوی منتخب شوی غړو ته خپل خطاب کې د قومي احتساب بیورو په حق لا چې کمی خبرې کړې دي. نو د دې نه دا اشاره ملاويږي چې حکومت د احتساب نو متعلق په قانون کې په بدلون راوستو غور کوي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان جوړیدو وروسته د کرپشن خاتمې لپاره د پروډا او ایبډو په شمول مختلف نمونو سره قانونونه جوړ کړي شو او د هر حکومت د داوو باوجود ولس دا ګڼي چې د غټو خلکو احتساب نه کیږي. او په دې تاثر کې په دې وجه هم اضافه وشوه چې وخت تیری دو سره سره د عام اولس مشکلات زیات شوی دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د احتساب او انتقام ترمنځ فرق نه دی ساتلی شوی او دا کتلې شوی دي چې د یو تن د احتساب په نوم د هغه د ټول خاندان ژوند مشکل کړی شي. ورسپانه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د احتساب قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او د نورو قانونونو په شان په دې کې هم بدلون کېدی شي، خو دا بدلون د قانون د زیات ګټور باور جوړولو لپاره پکار دی. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قومي احتساب بیورو ته واضح پیغام ورکړو چې په خپل طور طریقه کې د بدلون راولي، ګنې نو پر ضد یې سخته قانوني کاروایی کېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د احتساب سوال دی نو د دې په شفافیت ټول متفق دي، خو که په طریقه کار یې اعتراض دی نو په دې د خبرې کولو او په دې کې د اصلاح کولو لپاره گنجائش موجود دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د احتساب په عمل اعتماد هغه وخت جوړیږي چې کله دا غیر جانبدار وي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د بلدیاتي نمائندګانو په احتجاجونو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې فنډز، اختیارات او مراعات په نه ملاوېدو بلدیاتي نمائندګان اکثره په احتجاج وي، کومه چې د صوبایي حکومت لپاره یوه مسله جوړه ده. ورځپاڼه لیکي چې د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې خیبر پختونخوا حکومت به د ملک د نورو صوبو په نسبت با اختیاره بلدیاتي نظام جوړولو، ناظمانو او کونسلرانو ته فنډز او مراعات ورکولو خبرې کولې، خو نهه میاشتې تیرېدو باوجود په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي چې په داسې صورتحال کې د بلدیاتي نمائندګانو سره سوای د احتجاج نه بله لاره نه پاتې کیږي، او صوبایي حکومت له هم پکار دی چې بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې چې کومې وعدې کړې وې نو هغه دې پوره کړي، او بلدیاتي نمائندګانو ته د فنډز او اختیارات ورکولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ ایف پی خبری اجنس لیکي په پنجاب صوبه کې په یوه پولیس مقابله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغو وسلوالو کوشش کاوه چې په پنجاب کې برید وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو کاروانګرو ته د پیمو تخمونه ورکړي او دې ته انتظار باسي چې د پیمو بیې لوړې شي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاز نه.
اے ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د پنجاب صوبې چارواکي وای پولیسو هغه شپږ وسلوال وجلی چې غوښتلې په هغه صوبه کې برید وکړي. خبر ایجنسی د هغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې د بیان په حواله لیکلي دا پیښه په شیخوپور ضلع کې رامنځته شوې او د دغه کسانو تعلق د پاکستانی طالبانو او لشکر جنگوي سره دی. خبر ایجنسی لیکي چې پاکستانی طالبانو له 2001 کال راهیسې د ریاست پر ضد جنگ شروع کړی. بلخوا لشکر جنگوي وسلواله ډله هم په ډیر مهم بریدونو کې لاسته دي چې پکې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې برید هم شامل دی. خو د خبر ایجنسی په خبره د تیرې چهارشنبه په ورځ د پولیسو مقابله کې د وژل شوو کسانو په اړه د بشري حقوقو فعالان وایي چې مشکوک کسان بغیر له عدالتي کاروایي وژل کیږي. ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې تیر کال د جولای په میاشت کې د لشکر جنگوي مشر هم په دغه شان پولیس مقابله کې وژل شوی وو. په هغه وخت کې پولیسو ویلي وو چې ملک اساق سره د مهمو کمانډرانو له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کاوه چې وژل شو. خبر ایجنسی زیاتوي چې له وسله والو وی وسلې او بارودی مواد هم ترلاسه کړي او په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي مولا رشید د افغان طالبانو یو هغه مشر دی چې د نشه یي توکو قاچاق کوي او دا ګران کار دی چې دغه وسله والی ډلې او د قاچاقبرو ترمنځ توپیر وشي. ورسپانه لیکي لډیر مودې راهیسې طالبان له خلکو ټیکسونه اخستل او په افغانستان کې د نشه یي توکو تجارت ته یې تحفظ ورکولو. خو ورسپانه د افغان او د لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې وسله والو اپیمو کاروبار نه ډیر زیات نوري مالی سرچینې موندلې دي. په دې کې د ورسپانه په خبره د مهم قومندانانو لکه مولا رشید د نشې توکو د کاروان امنیت ساتل. ورسپانه د ملګرو ملتونو د سارنې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د اساق زی قبیلې دي او په قاچاقبرۍ کې د اندازې زیات دولت ګټلې دي. د نشې توکو دغه پیسو د طالبانو پوره غورځنګ بدل کړی دي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبان مقامی کاروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکوي او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بیې لوړې شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ترکی په مرکز انکاره کې بیګا موټر بمې چودنه کې 28 تنه وژل شول او تر شپېتو ډیر ټپیان شول. د پیښې تفصیل د احمد شپر په دې ریپورت کې.
د ترکی په مرکز انکاره کې د پوځیانو یو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ژغ لوړ وو او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تېره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ وو. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سر اعظم مرستیال نعمان کرتول موس تیر شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړی دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي، خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي.
ortaya kimlerin olduğu ortaya çıkarılacaktır.
Da Türkiye hükümet bir rasanıyo bandiz ola gava, çoğu da vajal şöbiyo, avta pişöbiyo kasan ve aksuna o filmuna wa nekli. Türkiye çar vaku oveyl, çıda yao teröristi birid dey. Po Ankara kila çavdani vrusta da Türkiye sarjasam Ahmet Davud Uğlu, çı takıl şöbiyo vada maşam khuata Broksel tavlarşi, xpil safar vazanda wa, au la amniyeti çar vaku saraya yuva birani gonda jorda kla. بروکسل ته د ترکیې د سر اعظم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم څرندنې شوه چې په کې د 1200 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیې کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې په کې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیې په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو راپدې خوا امنیتی تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخته شوې دي. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په یو چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یو ځانمرګ برید کې د جرمني یو لسکر سندویان وژل شول. د دې بریدونو مسؤول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د دوو چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکی چارواکو په وروستیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
اوس هم یو بل رپورټ، او هغه د پاکستان د کرکټ سپر لیگ پاړه. په دوبۍ او شارجه کې د پاکستان سپر لیگ لوبې روانې دي. په دغو لوبو کې 15 لوبډلې شامل دي چې پکې ملکي او نړیوال د کرکټ ستوري برخه لري. د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه به په 23 فبروري په دوبۍ کې کیږي. په دې اړه نور معلومات د فرخنده اسد په رپورټ کې.
د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل میچونه په دوبۍ او شارجه کې روان دي. د کرکټ په دغه لوبو کې 15 لوبډلې برخه لري چې پکې اسلام آباد یونایټیډ، پېښور زلمی، کوټه ګلیډیټرز، لاهور کلندر او کراچی کینګز شامل دي. په هر یوې لوبډلې کې 6 لوبغاړي برخه لري چې نه یوازې د ملک ته مختلفو برخو نه دي، بلکې نړیوال کرکټ لوبغاړي هم پکې ګډون لري. لکه په اسلام آباد یونایټیډ کې د ویسټ انډیز آندری رسل او د آسترالیا شین واټسن لوبېږي. دا شان په کوټه ګلیډیټرز کې د افغانستان محمد نبی، د سریلانکا کومار سنگاکارا، د برتانی لوک رایټ شامل دي. او پېښور زلمی لوبډلې کې د ویسټ انډیز ډیرن سمی، د آسترالیا شان ویلیم سټیډ او د بنگلادیش تمیم اقبال لوبه کوي. په دغه لوبو کې د سیمې او نړۍ یو شمېر د کرکټ لوبغاړي ګډون لري. هر یوه لوبډله خپل یونیفارم او خپل نخ لري او د بالینګ او فیلډینګ په برخو کې هم ملکی او نړیوال کوچ لري. د پاکستان میډیا هم دغه لوبو له خاص کوریج ورکوي. په دغو کې شخصي ټلویژن چینلې، د موبایل ټلیفون کمپنیانې د مختلفو ټیمونو سپانسرشپ کوي. په دغه لوبو کې د هر یوې لوبډلې ځان له لوګو او سندره ده. دغه ځایي ملکی سندرغاړو ویلي دي او اکثره د لوبې د ګټلو وروسته په ټلویزیون چینل هم نشریږي. هر لوبډله ځان لا د بیلو بیلو رنگونو یونیفارم لري. لکه د پېښور زلمو د زیړ رنگ کمیسونه دي او په سټیډیم کې د هر لوبډلې مینوالو د خپل خوخې د ټیم کمیسونه هم اچولي وي. د دغه لوبو د کترو لپاره دوبۍ ته له پاکستانه ګڼ خلک سره خپلو کورنیو تللي دي. بلخوا د پېښور زلمو لوبډلې کپتان شاهد افریدي او د دغه لوبډلې مرسته کوونکي جاوید افریدي د پېښور د آرمی پبلک سکول س یو نیم سل زده کوونکي هم په خپل خرچا دوبۍ ته ویلې دي. تر اوسه کوټي ګلیډیټرز ته ټولو زیات میچونه ګټلې دي او په دویم نمبر په خبر زلمی دي. د کوټي ګلیډیټرز محمد نبی د پی سی ال اوتو او اوس په ایشیا کپ کې د خپل کامی لوبډلې افغانستان لخوا لوبيږي.
Has won the match for Quetta Gladiators and he has broken the hearts.
The final lapara lumre qualifying lobaba po 19 february the Quetta Gladiators aw Pekhawar Zalmo Termanski gi dwe maloba che quarter final da po 16 february aw dre maloba che semi final da po 21 february da aw po dagho dro michuno ki da gatun ko lobdalo terman spy loba ya final ba po dubai ki po 21 february ki gi
Afridi and Zalmes are cockahoop
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په ځحال دي
خو وډو نه ملاوي شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منځ بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار ده
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
او اوریدونکو استاد شاهین بونیره مشالونه پروگرام وړاندې کوي د دې پروگرام د لارې زمونږ حساداوی چې د عدم تشدد مشر باچا خان د فکری ملګرو په اړه تاسو معلومات درکو د زلی تاسو د قومي مبارز فضل رحیم ساقی په اړه معلومات اوریدئ شي
ستړي مشه اوریدونکو د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې ز شاهین بونیره
او زه ملیحا میرزاده تاسو ته هرکلی وایو شاهین په تیر خبرونه کې مونږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي صاحب په اړه خبرې کړې وې نن را سره د چا په اړه معلومات شریکوي
ملیحا آنند باچا خان د یو کلک ملګري قامی مبارز انقلابی شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقی په ژوند او مبارزه خبرې کو
خا د ساقی صاحب نوم خو ما هم اوریدلې دی دا به ډیره خوي چې د قام لپاره د غوی د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو
فضل رحیم ساقی په کال 1904 کې د چرسدې پر رزړو سیمه کې زیږیدلی وو او د محمد زو د کنال خیلو قبیلې سره تړاو لري وروستو بیا د هغه پلار د چارسدی وردګو سیمې ته کړه کړې وه هغه تر سلورم جمعات پورې زده کړې کړې وې خو ډېر ګرځېدلې سړی وو او ډېره مطالعه کړې وه د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د سیړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه او
د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ډېر کلک ننګ او د سنگ مار کیسه قربانۍ ورکوونکي مرګونه او د باچا خان په لږه ته اعتماد لکه څنګه چې په نورو ملګرو اعتماد او څنګه چې نورو خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کوئ دا خپل روزګامشي لیکئ دا خپل دغه روان تاریخ دی دغه شانتي ساقي صاحب ته مې ویلي ساقي صاحب چې څنګه لیکلي دي که په جیل کې لیکلي کړي جیل نه بهر لیکلي دي دومره زیاته مطالعه کړې وه چې د اردو نه ترجمې هم کړې ځکه چې زه په خطونو کې د هغه په مضامینو کې دا په کتابونو کې د نقيب د اردو د مضامینو ترجمه ماري دلی دی هغه چاپ کړم دي هغه یو ډېر ښه شاعر او ډېر قابل مبارز او ډېر باچا خان به د سید عبدالمالک یا د نورو ملګرو سره چې چرته هغه د حکم وکړو چې لاړ شي دوره وکړي نو کاغم پتیا او دریسل خان او وزیرستان او بنو او لکی مورته او چرته به ورته حکم وکړو او دا ټول ډېرې مغلي کړي دا او هغه په خیاس او حالات باندې کړي
یعنی د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو پشان فضل رحیم ساقی هم د خپل قومي شاعر په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحا ساقی صاحب د خپل قومي مبارزې لکبله یو شکاله د برتانوي راج په جیلونو کې تیر کړی دی، خو په جیل درنه او بهر د لیک لړۍ هیڅ کله هم نه درولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالې ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
او بچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. دا ټول شاعري چې کوم دی نو د ننګ او د کام او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به او خدای خدمتګار تحریک کې د بل شاعر نه وي څومره معیاري شاعري چې ده. مریم ساقی صاحب ده، ساقی صاحب هم په خپلې شاعرۍ په زور باندې د بادشاه خان کوم جلسه به وغواړي چې به هغه نظم خلک به رابیدارول را پارول دی او دغه خدای خدمتګار ته دې ګمارول او لمسول دي. د هغه د شاعرۍ چې کوم دی د مجموعې چاپ شوي دي یو ډک جام او بل نیم جام. په ډک جام کښې د هغه ټوله قومي شاعري ده، وطني شاعري ده، زنداني شاعري ده. 15 کاله قید هم هغه تېر کړی دی، په شپږ کال یې تېر کړی دی. سختۍ ته تېرې شوي دي، ډېر زیات وهل خوړلې دي. یو ځل مې لیکل کول لاس ته مکور کې نه وي، کور والا را ته ویل چې ته څه لیکې. ما ورته ویل چې دا زه هغه څه لیکم چې څه په ما باندې تېر شوي دي، څه په دې کام باندې تېر شوي دي. را ته ویل چې ستا نه بغیر چې زمونږ په دې کور باندې څه تېر شوي دي هغه به څوک وي. ما ورته ویل چې هغه فارغتو لیکلي دي.
شاهین زه په دې پوهیږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو بادشاهي وه، د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و، ځکه چې یو خو د بادشاه خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړ و او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپلو لس ټاکنو لپاره آواز اوچتو، نو ارومرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سمه خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدایي خدمتګار تحریک پر ضد پروپیګنډې کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بیبي په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قربانیو په اړه د باچا خان مرکز امن ټی وی ته صدا سه ویلي.
زما په یاد کې اړین شعرونه لیکلو. زموږ مور ډېره بهادره ښځه وه، هغه بله سروي ساتلو، میخې ساتلې وې، سړی ښځې ماما به م خیال ساته. د پایو نه به زموږ ډېر زیات هغه جوړېده، کنه وړي یو پی او سوس په فصل به زموږ اکثر نه کېده، اکثر به خلکو رانه یوړه. دا زموږ تره د خدای پاکو به کې بابا جانې پرې کتاب کې صفت هم کړی دی، خو دا چې خبرې پکې راشي هغه خامخا دغه وي. هغه یو ځل وي زما دا مشر ورور نه و ده، نو وایي چې دا یو وړه په خرڅوم او دا یو به ساتم. بیا زما ماما راغی چې بابا جان له بل واده کوم، خو بیا خدای مهربان شو قرض کې موږ روم پیدا شو. او ډېر سخت زما مور تېرې کړې دي، تم په کور کاڼي ورېدلې دي، زموږ سروې وړاندې شوي دي په کاڼو باندې چې زما دا مور اوتښتې دې کوره. دا کور پرېږدي، دا اوتښتي او دا دغه چې دا هر څه به موږ ته پاتې شي، دا زموږ خپلو خلکو.
باچا خان او فضل رحیم ساقی نه یوازې دا چې د یو فکر ملګری وو، بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بی بی وای کله چې باچا خان جلال آباد ته تلو، نو هغه هم د ځان سره بوتلی وه. د مملکت بی بی نه د هغه وخت ځینې خبرې اورو.
یو ورځ هلته جلال آباد کې نشپاتی کلي نه راغوښتې وې، نشپاتی راغلې، اوس بابا جان بوټي چبلکړې سنبال کړي دي. جلال ماښام وخت نږدې شو، بابا جان ورته وایي چې هغه نشپاتی بوټي خو راغلي دي. ښه تا ماته نه وي یکه بوس ژر شروع کړی دی. سړي چې آواز راشه باټکې اوبه هم راواله، یو هم راواله، با سره لاړو. هغه بوټي کرل شروع کړ. اوس چې راځي نا وخت لري، ما لمر پرېوتې، ماښام تیاره شوه، ماسوتان ته وخت نږدې شو. بابا جان اوس ولګېده بنګله کې چاپېره بلفونه بل کړه چې اوس باچا خان دغه ځان راځي، خو تیاره ده، دا به څنګه راځي؟ باچا خان هم
یاسو چلے چراغان دے چراغان بل فون بل شیوی بابا جان نجی ما وی چس پتل تک دغه تک نه پرو دے نا سو پپټو کې وی او غو نو چار شوا ښه واسو سیم لري کې بس دا وی د کوټه بل بلې د زم د کوټه او نو بچا خان ما ته وی څاک سه په دې پلار دی او مو زه دې مور ما سره ډیر نه دیو دومره نه دی چې ساتو به لکه مور او لور څومره نه دی نو مې خو یې څاک سه بچو کې بیا وی خپل بچم ټول نه تا ګرانی
ملیحاد فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیداری او مبارزې فکرونه لري. د ملکند پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدای خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندي کړې دي. نوموړي زیاتوي
ساقی صاحب چې کومنګ داسې وایو چې دا د خدای خدمتګار یو منشي و نو دا به بېځای نه وي ځکه چې د دغه تحریک متعلق لیکل ډېر زیات کړی دی. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت یې لري، خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د ده مشهور شعرونه دي، کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلي دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په جیلخانو تیر شو، یا په کوڅو کې د بیننګ پښتنو تیر شو، نه د بچو په خوند خبر شوم نه د مالو متا، د مستۍ خوب د ازغو په بسترو تیر شو. که دې څلورو شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او د هغه د ژوند او د دغه حالو ژلو سره چې کوم دغه وخت چیلنجونه مخې ته وو هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو مونږ د خپل پوهانو نواوري دل چې ساقی صاحب کامی شاعری کوله او ډیره معیاري شاعری کوله. په نثر کې هغه سلی کلی دي.
ملیحا فضل رحیم ساقی افسانه او ډراماګي هم لیکلي دي چې په پښتون اخبار کې به خبرې دي، او د هغه سره سره باچا خان ته خپل ملګرو ته او خپل خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتګار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډیر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورځو.
چې کوم شاعری کړی دا هغه موجود ده، چې کوم ناچاخو شاعری ده هغه ما ټوله کړې ده، او هغې نوم ما ایښی دی لکه څنګه چې هغه خپلو کتابونو نوم ایښی و ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد نو ما ولا میخانه نوم کېښود او پیمانه په پیمانه شاعری چې کوم دی هغه ولا مشال نوم ایښی و یو کتاب لا نو هغه هم پکې دا ناچاپ شاعری ده او دغه دوه کتابونه چې دي ما چې دا مو سره شامل شي نو ساقی صاحب زیات په دې را جوړ شي. بل په نثر کې چې کوم دی نو هغه ډرامې لیکلي دي، ډرامګې لیکلي دي چې هغه په پښتون اخبار کې چاپ کړي دي. پښتون 1928 کې باچا خان لوندې زړه و چې خالص د پښتو وه. یو د زامو کتاب وایي اوس موږ چاپ کړی دی، یو افسانه ده پکې او پکې ډرامې دي. په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل، دوی په تجارت باندې پوهول، دوی په کسب په هنر باندې پوهول، او دوی د غلطو رسمونو رواجونو منې کول، دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو راخلو. نو په دغه بنیادونو باندې ساقی صاحب خپله شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
ښه، د ساقی صاحب کار او زیار ډېر دی او هر څومره ستاینه چې وشي لږه ده. هغوی د ژوند په اخیری ورځو شپو کې څه کول؟
ملیحا ساقی صاحب د ژوند په اخیری دور کې سموده د باچا خان سره په جلال آباد کې تیره کړې وه او بیا خپل کلی وردګو ته راغی. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نورالبصر امن د هغوی د ژوند د اخیری ورځو شپو په اړه څه داسې وایي؟
د دې خو اخیری جون چې دی هغه په ورتګه کې کوم چې د دې کلی دی د رجړو میره ده په چاسده کې سر ډیرو ته لنډ دلته د دې اخیری جون تیر شوی دی. څه وخت دی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما جون او جی تو جی لیکو نو په هغې کې زیات امداد چې دی هغه سره ساقی صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقی صاحب چې دی خپل جون په خپل کور کلي کې تیر کړی دی او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي نو دا زیات اکثر د خپل ډایرو نه بیا لیکلی دي په دې خلکو جون کې. او د دې قبر چې هغه د دې د کور خواته بالکل د کور مخ ته دیره ده هغه کې د قبر دی.
اوریدونکو دا و زمونږ د نن خبرونه. راتلونکو نه به د خدای خدمتگار د یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سره راځو. ترغی
د الله پامان.